ټول هیواد کې شاوخوا 50% خلک مخابراتي شبکو او نږدې 1/3 برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسي لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکرين د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې د افغانستان څخه د زیانګالو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنې شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په گاونډیو هیوادونو کې به برخلیک اوسي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یو کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې بل د کانال څخه 300 کسان ګټه اخلي. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوی دي. سارانوالانو پرون پنځشنبه وویل شکیږي چې په دغو کسانو کې یوې لس کال مخکې په 2014 میلادي کال کې د سوریې په ختیځ کې په یو خونړۍ حمله کې لاس درلود. د سودان د پوز مشر عبد الفتال برهان پرون پنځشنبه د قطر ل امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر ل امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو وشغید. او ټاکل شوی دی چې د چنایي چارواکو یو جګ پوره پلاوی د شمالي کوریا د تاسیس په 15 اویای مکالیزه کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته سفر وکړي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنښتل کیږي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقوقونه یو په بل پسې ورنښتل کیږي. کله چې په ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل شي د څومره بد اثر درلودلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز کارکونکو ته خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل تاسو له شکه د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نه ورکول اتباو ته دا ډیره یو مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه سمونګه په اسلامي ټولنه کې مطرح دي چې یو د بشري حقونو لاړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره نړیوالو پرنسپونو سره د بشري حقوقو اعلامیه 1947 اعلامیه چې د دې لمخې جواز شوې دي. او بل هغه حقوقونه چې زموږ خ دین زموږ خ شریعت اسلام موږ ته راکړي دي. نو حقوقونه د انسانانو کاغه بشري حقوقونه دي، انساني حقوقونه دي، که اساسي حقوقونه دي، که هغه نور حقوق مطرح کیږي اسلامي حقوقونه مطرح کیږي قانوني د ټول هم په اسلام کې هم په قوانینو کې په ملي او قوانینو کې او په نړیوالو پرنسپونو کې دا وڅ شي دي د دغه حقونو ندرناوي ټولنه بحران خواته وړي. طبعا انسانان د خپل حقونو غوښتن کې دي، انسانان تل خپل حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي او ټولنه سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده. د حقونو تامین او همدارنګه د واجبو په درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوي صمیمیت همدارنګه د حقوقو پیژندل دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسائل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي نو طبعا چې یوه ټولنه یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، د ورزشي کلبونو سوله، د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا اته سینګارتونونه چې مېرمنې بلته ورتللې، اول ته مېرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل په خپله د مېرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي؟
مېرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې مېرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې، نو که چېرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کېږي نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کېږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کېږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، د هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي. همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نه رعایت باندې دا تاثیر لرلی شي، نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي. واقعا
کله چې له مېرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې مېرمنې په ژور خپګان باندې اخته دي، خو دغه څېرې چې په خپله مېرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي، نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي او دغه امرونه چې دوی صادروي چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ اتا سینګارتون ته مځه، بیرون مګر زه داسې، څومره له رواني اړخه دا مېرمنې ځپي او آیا دا ستونزه بیرته جبران کېدلی سي؟
تاریخ ثابته کړې ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل د قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و، تاریخ دا ثابته کړې ده چې داسې حکومتونه ناپایدار وو. او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ سپېړه ملت خوړلې ده، بخصوص په افغانستان کې. هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل لمنځه تللی، بنسټونه ټول لمنځه تللي دي، او د دې درنه سپېړه بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپیژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. کچیرې یو حکومت ولی د انساني حقونو په تامین باندې استواري، د بشري حقونو په تامین باندې استواري، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، وطن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پشتوانه لزان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کچیرې دغه څه د مېرمنو په حق کې، لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي او اخته دي، دا پرته له شکه هغه مېرمنې چې هغوی په کار باندې وي، هغه خویندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي، هغوی یو دم له تحصیل نه منع کول، یو دم له تعلیم نه منع کول، یا له کار نه منع کول، دا طبعا خپل منفي تاثیرات لري. بهتره به دا وه چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وای، او مخکې له دې چې یوه انساني ټولنه د یو حق نه محرومه شي، باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وای. نو مخکې له دې چې مکاتب بند شوي وای، د اصلاحي پر پروګرامونو باندې باید کار شوی وای، وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وای. نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري، او که چیرې همداسې دوام پیدا کړي نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده. بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي، او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي، او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې، د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول مني، د شریعت احکام مني، په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي، تر څو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي، د خلکو قدرمندیان له منځه لاړ شي، د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي، حکومت سره خپل لاس ورکړي، او دغه درنه سپېره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله، په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میله ځایونو ته تللي، او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و. اوس دغه بامیان کې بند یا میر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي، خو کار نسته، زده کړې نسته، هر څه بند دي، او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ، په کور باندې کینوئ، بالاخره سرحد دي دو میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محرومیږي، یا مثلا میرمن له دغه حق نه محرومیږي، نو دا طبعا خوشنونکې خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري، یو خوشاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته، که هغه نارینه دي که هغه میرمن دي، نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده.
بله، په افغانستان کې اکثره کورنیو ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي، یا یتیمان په کور کې لري، یا د څوک لري چې هغه کار نیسي کولای. هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی، د خو مور نښتل سوی په دې موږ تاسو بار بار خبرې کړي، خو که بیا هم دا یادونه وسي، هغه کسان چې هم دا اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي، دوی نو څه وکړه؟ دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر، یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري، بیا نو دوی څه وکړي بیرته؟
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي، هغه که نارینه دي که میرمن دي چې سرپرست نه لري، او د اقتصادي عوایدو لپاره کومه بله منبع نه لري، او مجبور دي چې دوی کار وکړي، نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یو انساني ټولنه محرومه شي، باید بدیل لارې ورته وسنجول شي، او بدیل باید موجود وي، تر څو نه انسانی ټولنه خفه شي، نه انسانی ټولنه محرومه شي له خپل حق نه، نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي. نو بهتره به دا وه هغه میرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته، د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري، نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوې وای، د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام ایجابی د هغه کارونو زمینه ورته مساعده شوی وای، تر څو دوی خپل اقتصاد ترې نه تمویل کړی وای. نو دا مشکله خبره ده واقعا، او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي، او که تر اوسه موجوده نه وه، پس له دې باید ورته منځته راشي جامع طرحه، ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته، تر څو هغه خویندې، زموږ مسلمانې خویندې چې دوی ضرورت لري کار کولو ته، او خپل یوه مړۍ ډوډۍ د کار کولو له لارې استراوړي، د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پریښودل کیږي، هغه کارونه چې نه ایجابي دي او میرمنې لپاره، یا اسلامي امارت غواړي چې هغه ځایونو ته چې میرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري، هغې ځنه معنی کې بدیل ورته باید وسنجول شي، او بدیل ورته منځته راوړل شي.
بله استاد، اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د میرمنو ټول حقونه اخیستل شوي، په داسې یو وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمیږي، او دوی خپل حقونه بیرته ورکول کیږي، ادي اقل دوی ژوند تیر سي؟
زما په فکر دوی دا میرمنې په لومړي قدم کې دوی کولای شي چې سره متحد شي، او د اسلامي امارت مشرانو سره دوی ناسته ولاړه وکړي، دوی کینی ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هر خبره د تفاهم لاره، هر مشکل د تفاهم لاره، او د طرحو لاره حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل شوی دی، حکومت اس لاندې د میرمنو ستونزې نه حلې کې ستونزې ورته حلولای ورته جوړولې بینې دومره مشکلات که په دې خبرې وکړي مثلا دوی خپل د طالبانو غبل د دوره کې ځینې میرمنې لږ وخت نه تجربه لري دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمينه برابر کړې و چې کله بیا نظام بدل سو وروتلې بیرته بیرون خپل حقونه ترلاسه کړل ډېر استفاده وکړل غې ژبنه دوی زده کړې و یا کمپیوټر هم داسې که اوس هم دوی ځونه په داسې کارو باندې بوخت کده په څومره ګټور وي
دا مسلې لپاره د اسلامي امارت لخوا طرح تزررت او پلان تزررت د چې اسلامي امارت په دې برخه کې ګام واخلي د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه مېرمنه چې ورچا لري د کار کولو استعداد لري زده کړې کړې دي دوی ته د کار کولو زمينه په اسلامي چوکاټ کې برابر شي او په هغه ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمينه ورته برابر شي زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغه مېرمنو ته د کار کولو زمينه برابر کړي
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره قم وینئ مثلا لغه وخت نه چکل جمهوریت سقوط کړی د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم امداد چې دوی نه د کار کول حق اخیستل شوی هغه که خځې د کنارینه
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه وي زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان خپل انساني حقونه نه برخمن وي له خپل اساسي حقونه نه برخمن وي چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دی او شته ده طبعا دغه حقونه محرومیدل په ټولنه باندې منفي تاثیر لري زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګورئ او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده همدارنګه د مېرمنو غشت گزار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا د نور ستونزې دي چې په شاوخوا کې لیدل کیږي خو لکه مخکې مې ویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده طرحو ته ضرورت ده ما غوښتنه ده د یو وګړي په حیث باندې د افغان وګړي په حیث باندې د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو په یوازیتوب باندې نه کیږي حکومت نه مداخله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله ده چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګه خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکي کی د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده د ځوانانو کار ته ضرورت ده انرژي ته ضرورت ده پر ځای د دې چې دا انرژي لاشي به هر مصرف کی حکومت سره زه فکر کوم لاس دی ورکی تر څو مثبت تګلوري ته برابر شو په تفاهم سره د مثبت ګام سره د حقونو په تضمین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو
استاد کډاله د دې دوام وکړي او راستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي د افغانستان راتلونکي تاسو ډول ګوري
راتلونکي واقعا باید ډیر خراب وي کچېرې حقونه اخیستل کیږي بندیزونه هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي دغه بندیزونه که وضع کیږي په انساني ټولنو باندې نو طبعا چې راتلونکي به منفي ما مخکې هم ویل بیا تکراروم چې د حکومتونو د تغییر او تبديل سپیره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترې نه محرومه ده بخصوص زموږ مسلمان خويندې چې نه محرومې دي هغه حقونه ورته تضمین کړي تر څو دغه یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي داسې افغانستان بیا هغه حالت بونزي چې مثلا په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې هغه حالت افغانستان ورداخل نشي
بله یو چې په دې روسي کې لیدل کېږي اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په لهر لوري نه سختي ډېره ګوري دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې خپل کور څناڅه لري هغه ټول خرڅوي او ځي دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کېږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی دا څومره مشکل خلق کوي او کسانو ته چې بدون لدې چې کډوالۍ په مشکلاتو پوسي کډوالۍ ته مخه کوي او ولایت ادارې افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کیږي
متاسفانه کډوالي یو بل ډیره جدي ستونزه ده افغانستان کچېری درس یو حکومت درلودل چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی وي نو دوی د حقونو نه دفاع کوي د دې ستونزې هغه ډېر فشار بیا هم په ملت باندې ده او په ځانګړې توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نور هیوادونو ته کډوال کیږي څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هیواد کې. نو متاسفانه زموږ ډېری کډوال چې نور هیوادونو ته ځي ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي، انساني کرامت یې تر پښو لاندې کیږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هیواد ده او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هیواد ته ځي هلته باید حقوق تامینی. اما متاسفانه نور هیوادونه هم دغه حقونو ته توجه نه کوي او دا حقونه تر پښو لاندې کیږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره د هم د کار کولو زمینه برابره شي او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هیوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي، زما هیله ده چې هغوی په افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي، دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه گذاري په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې، نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هیوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هیوادونه دي په افغانستان کې دیننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کی، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخه نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کی، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې الکان ته به دا زمینه برابرېږي چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې له نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بیرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه کا چې افغانستان غوندې ملک کې د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کې چې هلته حاکم نظام نجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین و خپل تحصیل پرېښود او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د نجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده په عمومي ډول سره. زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنج دي، په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅه کړي او بیا لاړ شي بهر ته، لاړ شي هلته کار وکړي، روزګار وکړي او د خپل د استعداد هلته استفاده وکړي. کار په تحصیل کې نه دي. نجونو مسله تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د نجونو په اکله او د ښځو په اکله چې له دوی نه د حق اخیستل سوی که چیرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کینو، د نجونو به څنګه کیږي؟
د نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي مراد له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمان خویندې دي نور هیوادونو ته اړ شي چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړ شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي، تر څو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام یې اجابه وي په هغې چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی مجبوره نه شي چې نورو هیوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
دران دوستانو، دا ود اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
امیرات قافلی زی دبر بادو شام لنگی کڈی بار دبی ہوادو شام لنگی شاخوبانی